په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو سره يم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان خلک د پلازمېنې کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د خپلواکۍ شپږنوې مکلي ز پښاندار مراسم سره لمانځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د شکولو په اړه به مو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ټینګار هم خبر کړو. نور راپورونه هم ستاسو لمړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو ته جدي اندېښنه وښوده او دواړه هیوادونه زغم تر وبلل. او چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولې دي. دا به وروسته راسي خو لمړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجیه ساپې څخه اورو.
په کابل کې د افغانستان، ایران او یونیچ سیار نو نسمه درې اړخیزه غونډه پایته ورسیده. اجرایه رئیس وایي چې د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته ادامه ورکړي. او د کابل امنیتي چارواکي وایي د دوی سړنې ښیي چې په کابل کې د بهرنۍ میرمنې د تښتولو تر شا سیاسي انګیزه نشته، بلکې دا یوازې د پیسو لپاره تښتول شوې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له انګلیزانو څخه د ازادۍ د بیرته اخیستلو د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت مراسمو کې برخه واخیسته او د خپلواکۍ سلیته یې د ګلونو ګډې کېښوده.
السلام علیکم، ستړي ماشي.
د مراسم د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په حضور کې ترسره شول. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته د دې ورځې په مناسبت وینا هم وکړي. په کابل کې د افغانستان، ایران او یو ان ایچ سی آر نو نسمه درې اړخیزه غونډه په ایران کې د افغان کډوالو ته د یو شمېر اسانتیاو د برابرولو په پریکړو پای ته ورسیده. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی رسنیو ته وویل چې په دې غونډه کې له ایرانی لوري سره دوه تړونونه هم لاسلیک شول. نوموړي وویل چې د یادو تړونونو له مخې به له ایرانه په اجباري توګه افغانان نه ویستل کیږي او غیر قانوني کډوال به راجستر کیږي. اجرایه رئیس عبدالله وای د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دې ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې له طالبانو سره به په دې شرط خبرې وشي چې دوی د پردیو استخباراتي کړیو له جګړې لاس واخلي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ترور وحشت هیڅکله نشي کولای چې د خلکو اراده د خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره کمزوري کړي. او د کابل امنیتي چارواکي وایي د دوی سړنې ښیي چې په کابل کې د بهرنۍ میرمنې د تښتولو تر شا سیاسي انګیزه نشته، بلکې دا یوازې د پیسو لپاره تښتول شوې ده. د امنیت قومندانۍ د جنایي سړنو مشر فریدون عبیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دې سړنې دوام لري چې د میرمن خوشی شي.
یا اهداف جنایی فقط یک اختطاف است با منظور اخذ پول یا منفعت و هدف سیاسی و هدف نظامی وجود نداره.
دغه میرمن د دوشنبه په سهار د قلعه فتح الله په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شوه. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه اورئ.
د ملګرو ملتو سرمنشي پر هند او پاکستان ژغ کړی دی چې له حوصلې کار واخلي. بانکی مون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د وروستیو شخړو پر مهال دواړو خواوو ته مرجوب لوا وشته. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل د اګست په 23 او 24 په نوې ډیلي کې د دواړو هیوادو د امنیت د مشرانو غونډه شای پراخو خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. بانکی مون د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو ته جدي اندېښنه ښوولې ده. دواړه هیوادونه یې زغم ته رابللې دي څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي. پولیس وای روسي شخړه 13 ورځ هغه وخت رامنځته شوه چې مشکوک یاغیانو د مسلمانانو د وزارت لمخې د هندي کشمیر د سرنګر په شمال لویدیس کې ډزې وکړي چې په دې برید کې یو پولیس او یو ملکی وو وشل شول. هند په 1948 کال کې له برېټانیا خپلواکي واخیسته او په همدې کال پاکستان له هند بیل شو. په دې موده کې دوه هیوادو درې ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي چې دوه ځلې د کشمیر پر سر وې. د امریکا درې نورو دیموکرات سناتورانو د ایران د اټومي پروګرام ملاتړ وکړ. له دې سره په سنا کې د دې قضیې په اړه د بارک اوباما د ملاتړ کوونکو شمیر در وشتنو ته ورسید. اوباما په سنا کې چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي د ویټو لپاره لږ تر لږه څلور دېرش نورو رایو ته اړتیا لري. د استازو په جرګه کې تر اوسه 48 دیموکراتانو د دې تړون ملاتړ کړی دی. په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکانل د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې ډېر امکان لري چې اوباما دومره رایې ترلاسه کړي چې له ایران سره د شوي تړون په مخالفت کې پریکړه وکړي. د کانګرس دواړه خونې به په سپتمبر کې له ایران سره د شوي تړون لپاره رایې ورکړي. چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولې دي. د چین د عامه امنیت وزارت د دې خبر د خبرېدو پر مهال ویلي دي چې دا کار د دې لپاره کړی دی چې حکومت پر انټرنیټ خپل کنټرول پیاوړی کړي. پولیسو په ټول چین کې د انټرنیټ د غلاو تر 2400 ډېرې احتمالي دوسیې څېړلې دي چې په دوی کې د حق کوونکو، آنلاین تیریستونکو او په غیر قانوني ډول د شخصي معلوماتو د پلورونکو دوسیې شامل دي. چارواکو د جولای په میاشت کې د انټرنیټ د دوسیو د څېړلو شپږ میاشتنی عملیات پیل کړل، خو ځینې قضیې د ډسمبر د وخت دي. پیکنګ په دې باور دی چې انټرنیټ باید له اصولو او قوانینو سره سم شي. د عراق د سریاسم حیدر علی بادی چین ته خپل سفر وځنډاوه. علی بادی دفتر تیر ورځ د دې سفر د ځنډېدو علت امنیتي هلې ځلې او د سریاسم په دفتر کې د پراخو اصلاحاتو پلي کېدل یاد کړل. عراق له چین سره مهم اقتصادي روابط لري، په ځانګړي ډول د تیلو په برخه کې چې د عراق عمده عواید جوړوي. ټاکل شوی و چې علي عبادي نن چین ته ولاړ شي. د عراق سریاسم په وروستیو کې د ولسمشر د درې مرستیالانو څوکۍ، د سریاسم د درېو مرستیالانو څوکۍ او د کابینې درېیمه برخه یو لړ دیموکراتیکو اصلاحاتو په لړ کې لري کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بچی صندوق یا یونیسف په وینا په یمن کې د شخړو په ترڅ کې د مارچ له وروستیو را په دی خو نږدې 1400 ماشومان وژل شوي دي او نږدې همدومره وسلوالو ډلو جذب کړي دي. دا د یمن د شخړو په اړه د یونیسف لومړی خبرداری دی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو پر ضد د مارچ له وروستیو را په دی خو په جګړه دی. د یونیسف راپور وایي چې تر یوې اونۍ مخکې پورې 398 ماشومان وژل شوي، تر 600 ډېر ټپیان شوي، 301 وسلوالو لیکو ته جذب شوي او 14 لکه ماشومان هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د یمن په جګړه کې تر 3300 ډېر کسان وژل شوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د بشري حقونو ډلو اندېښنه څرګنده کړې ده چې دواړو لوریو د جګړې قوانین تر پښو لاندې کړي دي او د ملکیانو د ژغورلو لپاره یې هغه سیاسي چې شایي نه دي کړي. او روسي خبرداري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د تغذیه او درمل ادارې د لومړي ځل لپاره داسې دوا جوړه کړې ده چې په ښځو کې جنسي غریزه پیاوړې کوي. تر دې مخکې د نارینه وو لپاره ورته دوا وه. د ښځو لپاره د ایډیا په نوم دغه نوې دوا له خبرداري سره سمه تولید شوې ده. ډاکټران وایي چې شاید د دې دوا له خوړلو سره د وینې فشار ډېر ټیټ او کمزورې شي، په ځانګړي ډول کله چې دا دوا له الکول سره یو ځای خوړل کیږي. کوم ښځې چې دا دوا خوري هغوی باید څو اونۍ استعمال کړي څو تاثیر وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وپاړه هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان خلک د خپلواکۍ شپږنوې مکلیزه چې نن د پټولو ولایتونو او ښارونو کې په شاندار مراسم ولمانځي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي د لمانځلو لپاره کوڅو ته راوتلي دي.
خوشحالي لپاره به دوکانونه بند کړي، مارکیټونه بند کړي، ډېر ستړم سبوی نه کړم بس اتو بجو.
په ایران کې به د افغان کډوالو د وضعیت تشکیدو به مهم خبر کړو. ټاکل شوی په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال راجستر او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرې سي. ایران ته تللی افغان پلاوی وایي
چه سهولت های برای مهاجرین تا زمانی برگشت داوطلبانشان در ایران وجود داشته باشه ما در رابطه با همه مسائل به توافق نظر رسیدیم.
بلخ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو پر شکېدو ټینګار کړی دی. نن د بشرپالنې نړیوال ورځ ده چې دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان په کابل کې دغه ورځ د بشرپالنې د فرهنګ د دودېدو په شعار سره ولمنځله. تفصیل به ورسته ووري. نور مطالبه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او هم د مخکښو ښوونیز پروګرام اوریدلای سي چې په لړ کې به د جوزجان د فیض آباد ولسواله ساحره شکیب درو پیژنو. اوریدو ته را سره پاتې سي. ز زموږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر و بجو پر منځنۍ ته په 12:15 او د اف ام پر 13:15 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د خبرونه لومړنی مطلب ته ورزو. له انګلیسانو څخه د افغانستان د ازادۍ د بیرته اخیستلو 19 کلیزه نن د کابل په ګډون د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې اول منزل سوه. ولسمشر اشرف غني په دې مناسبت د خپلواکۍ څلي ته د ګلانو ګیرډۍ کېښوده او ټولو افغانانو ته یې د دې ورځې مبارکي ورکړه. ټاکل سوې د ورځې په ترڅ کې ولسمشر غني په دې اړه ولس ته وینا هم وکړې. له رسمي غونډو سربیره عامو افغانانو هم په کابل کې د دې ورځې په مناسبت خوشحالۍ کړې دي. اجمل تورمن د کابل واټونو ته وتلی او د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت دغه راپور چمتو کړی دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، نن د اسد یزمرید میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 19 کلیز سره برابر ده. ورشو ګورو چې د کابل په بیلابیلو ځایونو کې په بیلابیلو سیمو کې دلته خلک د جشن لپاره څه چمتواله لري. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، دلته یو شمیر ماشومان ولاړ دي، جنډي د افغانستان په لاس کې دي او د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ مانځي. نو دوی څه په پښتنه او کوچه څنګه دلته راغلي دي؟ سنم شره
زمانم دی بهیر.
څنګه راغلي زړګي دلته؟
نظر راغلي ما چې د خپلواکۍ ورځ ولمنځو.
څنګه ولمنځي د خپلواکۍ ورځ؟
غازی امان الله خان د انګریزان نه خپلواکۍ د افغانستان خپلواکۍ تر لاسه کړې وه. د امنی پاساس منګر او د افغانستان ټول وګړو ته د دې ورځې مبارکي وایي چې هیله لرو چې د ټول هیوادوالي خپلواکۍ ولمنځي. د امنی پاساس منګر او چې هلته د عیدګاه جماعت کې خپلواکۍ ته ټول خلک راټولېږي او خپله ویناوي ترسره کوي.
ازادي رادیو اوریدونکو، دغه شپه دلته یو شمیر کابل خاریان په اتڼونو د خپلواکۍ ورځ مانځي. له دوی سره به هم خبرې وکړو چې نن د خوشحالۍ شېبې له خپلو عزیزانو سره لمانځي. تاسو خپل ځان نو پیژنئ؟
زه خپل افغان ګلستان نوم ده او محمد زیاد مشهور یم.
نن څنګه راغلی د
نن خوشحالي ده؟ خوشحالي ده پرابر دکانونه بند کړی، مارکیټونه بند کړی، سلاړو مکرانو ته خو میدان وي تلو ډیر وګړو ډیر ستړم سبوی نه ګرځم بس اته بجو.
څه شي خوشحالي منځه؟
دا غنه افغانستان د ازادي ده غازی امان الله خان ده.
ملک رحمت محمد غازی د ننګرهار ولایت د شینوارو د چیند ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس ما چې ترڅو یې پات یو افغان مون طلبه د افغانستاني
د دې افغانستان
تخپل ځان او پیژنه وروره.
زما نوم ولی محمد د کندز ولایت.
ولی محمد نن څنګه راوته دا بیرغونو ګډې دم پلاس
کې والله چې ام سیل کوم او ام بیرغونو خرصوم.
څونه بیرغونه خرڅ کړی دي؟
یار یو 2-3 سودانی مې خرڅ کړی
د سهار نه.
وو د سهار نه بیا ملګری مې ډیر واغو ډیر خرڅ ول نه لکه په دې کابل کې ډیر توځي سوي خو زه په دې چوک باندې ولاړم.
د څوک ډیر اخري دا بیرغونه؟ لویان اخلي، ماشومان اخلي؟
ماشومان هم اخلي د ټولو بلډونو کې زور شته ان شاء الله.
ویل کیږي چې له دغه ورځ څخه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم په ورته مراسمو سره نمانځنه شوې ده. اجمل تورمان، ازادۍ رادیو، کابل.
اجمل تورمن وچی په کابل کې د خلکو لخوا د خپلواکۍ جشن درمنځنو په اړه د خوشی او مراسم راپور راکوه. لکه چې وړاندې مهم یادونه وکړه، ټاکل سوی ولسمشر غني د ورځې په اوږدو کې ولست وینا وکړي چې جزئیات په پاغه وخت کې درسره شریک کړو. دغه مراسم یوازې په کابل کې نه دي بلکې په نورو ولایتونو کې هم ترسره شوی دی. خوست ورځو په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 19مې کلیزې د لمانځلو لپاره حکومت او ولسي خلکو پراخ تدابیر نیولې دي. تیر ورځ د یو شمېر د نیټولونو غړي په پلي ډول او د موټریزو کاروانونو لاله په شار او اطرافو کې وګرځیدل او خلک د دې ملي ورځې په منځلو کې ګډون ته وهڅول. په همدارنګه مدني ټولنو تیر شپه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ یو شمیر هنري او ادبي پروګرامونه هم جوړ کړي وو. نجیب الله خیل په تفصیل راکړي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د دې هیواد د خپلواکۍ د کالیزې د لمانځنې لپاره پراخ تدابیر نیول شوي دي. د ښار دوکاندارانو د خپلو دوکانونو پر دروازو د افغانستان ملي بیرغونه راځوړند کړي او یو شمېر ځوانانو په خپلو ګاډو هم د افغانستان د ملي اتلانو انځورونه او د دې هیواد ملي بیرغونه لګولي دي. په حکومتي کچه هم د دې ورځې شاندار لمانځنو لپاره تیاریانې تر سترګو کېږي. د ښار سړکونه پاک شوي او په حکومتي ودانیو، پارکونو، جادو او سړکونو د دې ورځې په مناسبت شعارونه او بینرونه نصب شوي دي. یو شمېر خلک ویل چې په وروستۍ یوه لسیزه کې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د خپلواکۍ جشن لپاره عوام او حکومت په دومره لوړه کچه په تدابیرو بوخت دي. د خپلواکۍ د پیغام په لیږدولو کې د ټولنیزې میډیا په ځانګړي ډول د فیسبوک د کاروونکو ونډه ډېره محسوسه او د پام وړ ده. دوی خپل انځورونه له ملي او تاریخي ځایونو سره په ښایسته ډول ډیزاین کوي او هر یو نورو افغانانو ته د دې ملي ورځې په مناسبت مبارکیانې وړاندې کوي. په دې ورځ هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په ښار کې د لسګونو ګاډو موټریز کاروان چې په لوډ سپیکرونو کې ملي او حماسي ترانې غږولې، ملي بیرغونه او د ملي اتلانو انځورونه یې لیږدول په لار اچولی وو. د هیوادپال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد د دې موټریز کاروان موخي داسې په ګوته کړې:
په دا رقم ملي مسایلو کې، په ملي ورځو کې، په پراخه کچه، په پراخه پیمانه ګډون وکړي تر څو چې هغه ملي روحیه د افغانانو پیاوړې او غښتلې شي او د خپل د ازادۍ ورځ سره کم چې مونږ د وینو په قیمت، د شهیدانو په قیمت لوستر وړو هغه وستو.
د دې موټریز کاروان یو بل تن ګډونوال کریم الله سروري وایي چې دوی د خپلواکۍ پر ورځ د خپل پلرونو او نیکونو قربانۍ او سرښندنې لمانځي.
نن ورځ هم افغانان دا دی د خپل پلرونو او نیکونو هغه تاریخی کارنامې لمانځي، ملي کې وطنونو کې خوښۍ کې. زمونږ هیله د ټولو افغانانو څخه ده چې دوی سره متحد یو لاس او په اتفاق سره تر څو موږ د خپل هېواد ازادي خپلواکي ساتلې وي.
په خوست کې د خپلواکۍ د جشن په شپه د ځینو مدني بنسټونو لخوا یو شمېر ادبي او هنري بنډارونه هم ترسره شول. ټاکل شوی نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان خلک د دې هېواد خپلواکۍ د بیرته ګټلو شپږنویمه کالیزه په پلازمېنه کابل او د هېواد په ولایتونو کې ولمانځي.
انګلیسانو څخه مو د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو په اړه راپورونه واوریدل. دغه خپلواکۍ له نن څخه شپږ نوي کاله د مخه د شاه امان الله خان لخوا ترلاسه سوې وه. په دې ترڅ کې د افغان ښځو مبارزې د دې سبب سوي چې د هیواد په تیر تاریخ کې خپل ځای ثابت وساتي. په دې ترڅ کې د امان الله خان میرمنې ملکه سوریا هم یوه له هغو میرمنو څخه ده چې د مشروطیت په غورځنګ کې او همدارس د امان الله خان په ریفورمونو کې او په کړنو کې کارنامې نه هېرېدونکې دي. حمیدې هارون عثمان د ملکه سوریا د ژوندانه او د امان الله خان د دورې په اصلاحاتو کې د افغان ښځو د پرمختګونو او په دغو پرمختګونو کې د ملکه سوریا د رول په اړه یو راپور چمتو کړی چې اوریدو ته تاسو راوړم.
د امان الله خان په مشرۍ د لومړي مشروطیت او د هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر ګټلو وروسته افغان ښځو وکړی شو چې یو شمېر جنسیتي ازادۍ ترلاسه کړي، چې په هغې کې د حجاب د لرې کولو مسأله، زده کړې، په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګر کې د ښځو برخه اخیستنه او د واده کولو د نظامنامې تنفیذ شامل و. خو د ښځو په برخه کې په دغو ټولو اصلاحاتو او پرمختګونو کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سرایا رول مهم ګڼل شوی دی. د شاه امان الله خان لور شاهزادګۍ اندیوای:
البته بسیار زیات چونه هم
هغه ځکه چې ډیره پوه او غشتلې میرمن و، د خپل میړه سره مرسته کوله.
ملک سرایا په دمشق کې زیږیدلې وه او تر 15 کلنۍ به یې په عربي ژبه خبرې کولې. خو تر هغه وروسته کله چې له دمشق نه د هغې کورنۍ افغانستان ته راغله نو ملکې سرایا نورې ژبې هم زده کړې. ملک سرایا په 1913 میلادي کال کې له ځوان شهزادګي امان الله خان سره واده کړی و. هغه زیرکه، د روښانه فکر لرونکې او د وینا خاونده میرمن ګڼل کېده او په ترکي، فرانسوي، عربي او دري ژبو غږېده. د امان الله خان میرمنې ملکه سرایا چې د محمود طرزي لور وه، د ښځو د هڅولو او پرمختګ هڅې یې کولې. د امان الله خان لور شهزادګۍ ایندې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې مورې ملکې سرایا د اونۍ یوه ورځ میرمنو ته ځانګړې کړې وه او په دربار کې به یې له هغوی سره په کتنو کې ټینګار کاوه چې ښځې باید لیک لوست وکړي او خپلو ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي. په دې ترڅ کې ملکې سرایا د مستورات په نامه چې اوسمهال د ملالۍ لیسه ده، د هېواد د نجونو لومړنی ښوونځی پرانیستلو چې وروسته یې بیا خپله هم میرمنو ته دغه ښوونځي کې زده کړه ورکوله. همداراز د ښځو د ماشوم زیږولو لومړی روغتون هم په همدې دوره کې پرانیستل شو. په ټولنه کې د افغان ښځو د رول د بدلېدو په لومړنیو هڅو کې ملکی سرایا د استقلال په جشن کې د دفاع او داخلي د وزیرانو له میرمنو سره یو ځای پرته له حجابه برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده شهلا فرید وایي
هغه انګریزانو په هغه وخت کې دوی څنګه چې په تاریخ کې مطالعه کړي داسې عکسونه یې خپره کړل د پټولنه کې چې تنه د انګریز او مخ څیره د ملک سرایا وه چون ټولنه نالوستې وه او ملایان متاسفانه همیشه منفي رول لوبولی د غینه په سي استفاده سره ټولنه او ملایان د ته وهڅول چې د امان الله خان په ضد مبارزه وکړي. بلاخره د دوی هڅونه تر قیامه پورې تر د ناکامۍ پورې او تر دې سره د پورې ورځ
په 1922 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیې ته د نجونو لیږل، د ارشاد نسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو نه تر یوولس کلنۍ د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه و چې ځوان پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکي سرایا په مرستې او همکارۍ ترسره کړه. د علومو د اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي
او د دې په مشرۍ د مستوراتو مکتب جوړ شو چې دا یو لوی انقلابي ګام و او علاوه د غینه د ارشاد نسوان جریده د دې تر نظر لاندې خپرېدله او د عملي ژوند کې دا په سفر کې د حضرت امان الله خان سره ولاله او د شپږ میاشتنی سفر کې د ده سره ملګری وه. همداراز په نورو مسایلو کې هم دا مخکښه وه او ښه رول یې درلود.
د جولای په میاشت کې ملکې سرایا د حجاب د لرې کولو په هکله یوه مقاله ولیکله او له هغې وروسته شاه د لوړ رتبه مامورینو ښځې قصر ته راوبللې او په نورو هیوادونو کې د ښځو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې وکړې او ویې ویل چې که میړونه یې دا ازادي نه ورکوي نو حق لري هغوی په ګولۍ وولي او دا به شخصاً وسله د هغوی په واک کې کیږدي. د 1928 میلادي کال د سپتمبر په 15مه نیټه د 1908 لمریز کال د سنبلې له شپږمې نه تر 14مې پورې د پغمان په جرګه کې شاه د نوي تمدن او د نسوان د حقونو په اړه خبرې وکړې او په رسمي توګه د ملکې په توګه د ملکې سرایا پاتې کېدل، د تعدد زوجات او د واده د سن په اړه یې غوښتنې رد شوې. همداراز شاه چې په 1928 میلادي کال کې په پغمان کې د خلکو له استازو سره خبرې کولې، د واده د ټاکل شوي سن او د ودونو د تعدد په هکله وغږېد چې د خلکو د استازو له سخت غبرګون سره مخ شو. خوشا هم په دې برخه کې ستر قیمت ورکړ. میرمن شهلا فرید په دغه جرګه کې د ملکې سرایا د هڅو په اړه وایي
په تحریری بڼه دوی خپل غوښتنې د ښځو غوښتنې جرګې ته ورسولې، مګر دا چې ولې په جرګه کې دا جرګه کې د دې مسله د مات سره مخ شوې هماغه منفي ذهنیتونه او د دښمن مداخله وه چې دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مسایل تر اخره پورې لیږي.
د تاریخ په لړ کې هر کله د افغان ښځو حجاب د یوې دینی حکم ډیر د سیاستوالو د سیاسي قدرت یوه وسیله او د نارینه و د واکمنۍ سمبول ګڼل کیږي. په تیرې یوې پیړۍ کې په افغانستان کې له هر سیاسي بدلون سره یو ځای همدا مسئله د باسوړ توده مسئله او د اختلاف او تضاد نه ډکه مسئله ګڼل شوې ده. خو له ملکي سرایا پرته اسما طرزي، رقیه ابوبکر، کبرا نورزایی، زینب سراج، شفیقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه شایق مبارز، معصومه وردک، بینظیر هوتکی د افغان ښځو د سیاستوالو ښې بېلګې دي چې د ښځو د برحق حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کړې دي. د امیر حبیب الله کلکاني په دوره کې د شاه امان الله خان د دورې ټول اصلاحات له منځه ولاړه او له هغې جملې څخه د ښځو په ژوندانه کې هم بدلون راغی او یو شمېر درباري او ښاري ښځې چې له دغه راز بدلونونو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون برخمنې شوې وې بې برخې شوې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پوري پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلای شئ. کله انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم واوري او مطلب اول ولي پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وزو د افغانستان په ایران کې د افغان کډوالو په اړه یو راپور ده. د افغانستان، ایران او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ورستی ناست په ایران کې د افغان کډوالو لپاره په شو لاسته راوړنو پای ته ورسېده. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د ایران او UNHCR سره د ورستیو تړونونو لمخې به په ایران کې غیر قانوني کډوال راجستر سي او ګڼې نورې ستونزې به ورته وبخشي ګڼې نورې اسانتیاوې به ورته رامنځته سي. بلخوا کابل ته راغلی ایراني پلاوی وایي چې دې هیواد د قانوني کډوالو درناوی کړی او هڅه به کوي چې د نوي تړونونو له مخې هلته د میشتو ټولو افغانانو ستونزې راکمې کړي. یوسف خان ځدران به د موضوع تفصیل راکړي.
له دې سره چې ډیر کله په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپورونه خپریږي، افغان چارواکي وایي چې د ایران او یو این ایچ سی آر ادارې سره د وروستیو تړونونو له مخې به تر ډیره د افغان کډوالو ستونزې حل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ایران او کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د 19مې غونډې نتیجې له رسنیو سره شریکولې، وویل د افغان لوري ډېرې غوښتنې منل شوې دي. ښاغلی بلخی وایي چې د دریو ورځو بحثونو وروسته د ګاونډي هیواد ایران او یو این ایچ سی آر سره دوه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې افغانان له ایرانه اجباري نه ویستل کیږي او افغان ماشومان به د زده کړې حق ولري. د نورو اسانتیاو په اړه هغه وویل:
بیمه حوادث، بیمه صحي،
د پیښو او روغتیا بیمه او په نورو ډیرو مواردو چې په اوسني عصر کې ورته د انسانانو اړتیا ده موږ بحث وکړ، او په دې چې تر رضاکارانه راتګه پورې افغانان څه څه ته ضرورت لري موږ په ټولو برخو کې له ایراني پلاوي سره موافقې ته رسیدلي یو. ښاغلی بلخی وایي له دې وراخوا به په ایران کې ټول هغه کډوال راجستر شي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نوموړی وایي افغان حکومت د کډوالو ابرمندانه راستنېدو ته کار کوي، خو دمګړۍ د کوربه هیوادونو مرسته لازمي ده. د ایران، افغانستان او په دغه دواړو هیوادونو کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارو یا یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه دا ناسته د دوشنبې په ورځ پیل او د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده. په ایران کې د بهرنیو وګړو د عمومي ادارې مسؤل محمد افار چې افغانستان ته راغلی ایرانی پلاوی مشري کوي وایي چې دغه هیواد د غیر قانوني کډوالو سره ستونزه درلوده، خو د هغوی د رجستر کېدو سره به دا ستونزې حل شي.
پناهنده در کشور جمهوری اسلامی
موږ دا ایداله رو چې په ایران کې کډوال د نورو هیوادونو سره پرتله کړو واقعا چې زموږ سره په خزای او امنیت کې قرار لري، خو د غیر قانوني کډوالو حضور بیا بل شان وو. موږ دې پریکړه ورسېدو چې د ټولو کډوالو حضور قانونمند وي. له دې سره په ایران کې د یو این ایچ سی آر استازي سیوانکا د پال ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تړونونو له مخې افغان کډوالو ته ډېر سهولتونه ورکول کیږي او هیله لري چې هیواد ته د کډوالو راتګ به رضاکارانه شي. د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدنې قانوني اسناد لري. افغان حکومت داسې وخت په ایران کې د میشت افغان کډوالو ستونزو د هوارۍ هڅه کوي چې په دې وروستیو کې د ایران سربیره په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د بد وضعیت څخه راپورونه خپریږي. خلک وایي دغه دواړه هیوادونه کډوال د فشار د آلې په توګه استعمالوي او افغان حکومت باید د داسې تړونونو تر څنګ د هغوی بیا راتګ ته هم ډیر کار وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو، په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د اړیکو په اړه بحثونه تاوده دي. پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دوی غواړي چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ مرستې ډېرې سي. جان کیری د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د خبرې پر ټلیفون کړی دی او د سیمې پر امنیتي وضعیت سربیره د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ښه کولو او هم په شمالي وزیرستان کې د توندلارو ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ پر عملیاتو خبرې کړي دي. له اسلام آباد احمد الله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر سینیټر جان کیری د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مرستو زیاتولو زور ورکړو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مصالحتي عمل کې د پاکستان کردار وستایلو. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره پورته کړی شوي اقداماتو په اړه جان کیری سره معلومات شریک کړل، او د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د پایدار امن خواهش لري ځکه چې سیمه کې امن زموږ د ټولو په ګټه دی. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر په داسې مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې دي چې تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبريالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګندې دښمنۍ په معنا دی او پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. خبريال او افغان چارو کارپوه سمی یوسفزی د روان صورتحال په حق لوایي
لو ما
عمر دی مرگ نو رستا چې افغانستان له طرفه کوم بیانونه رالولو او د هغو سلسله اوس هم روانه ده. په دې تنظر کې د سخاوي پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر د خرابۍ طرف ته روان دي. غیر خبره ده دې باندې امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د ټیروریزم په ضد جګړه کې د یو بل تعلقاتو کې. په زما په خیال موجوده حالاتو کې افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، په دې کې به پاکستان ټي ټي پي ته هم ګټه رسېږي او هندوستان ته به هم ګټه رسېږي او افغان طالبانو ته به هم ګټه رسېږي.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی او امریکا دا کوشش کوي چې دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو کې بهتری راشي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو اوري او په دې سره ورسېدلو د خبرونه نیمایي ته 2:30 تقید د افغانستان او نړۍ د خبرونو مهم سرخط به د احمد شي برڅخه وره.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د استقلال د ورځې په مناسبت وینا وکړي. تر دې مخکې اشرف غنی په کابل کې د استقلال د شپږنیمې کلیزې په مناسبت په خاصو مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت شمن دی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر هند او پاکستان ژغ کړی دی چې له حوصلې کار واخلي. بان کې مونږ دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د وروستیو شخړو پر مهال دواړو خواوو ته مرجوب لواوښته. چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولی دي. د عراق سریاسم حیدر الیبادی چین ته خپل سفر وځنډه وټاکل شوی و چې د عراق سریاسم نن چین ته سفر وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق په وینا په یمن کې د شخړو په ترڅ کې د مارچ له وروستیو راپدې خوا نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي او نږدې همدومره وسلوالو خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
اوسم یو شمېر اقتصادي خبرونه.
د سلام پوره نکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. په داسې حال کې چې د مهال د هیواد ګڼ شمیر ځوانان د کار د نشټوالي په اړه شکایت کوي، د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ولسمشر غنی دوی ته امر کړی چې د باسواد کسانو شمیر معلوم او تر هغه وروسته دولتي ادارو ته معرفي کړي. د دې وزارت وایي علي افتخاري نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې یو ښه زیری وباله چې په مټ به ګڼ شمیر کسانو ته د کار موقع برابر شي. اوس مهال په ټول افغانستان کې ډیر لوستي کسان د کار له نشټوالي څخه شکایت کوي او وایي چې ګڼ شمیر ځوانان د بیکاری له امله بهرنیو هیوادونو ته ځي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په کاپیسا ولایت کې په سوداګریزو چارو کې د اسانتیاو او همغږۍ په هدف د سوداګرۍ او صنایعو خونو پرانیسته. په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونو د اماړیکو سرکار یونس نگاز ازادي راډیو ته ویل چې په کاپیسا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د سوداګرو او پانګوالو لپاره یو ښه مرکز دی او لدې سره به په دغه ولایت کې په سوداګریزو او اقتصادي چارو کې همغږۍ هم رامنځته شي. شغلی نگاه وایي لدې وروسته به هغه پراختیایي پروژې چې د دولت لخوا په دغه ولایت کې عملي شي د کابل او کاپیسا ولایتونو د خونو ترمنځ په همغږي پلي کیږي. د کاپیسا د سوداګرۍ او صنایعو خونه د کابل د سوداګرۍ او صنایعو خونې په مالي لګښت جوړه شوې ده. وروسته خبر ده چې د کرنی وزارت چارواکي وایي چې د دایکونډي ولایت د میوه په حاصلاتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال د دې ولایت د انګورو، بادامو، زردالو، چارمغز او توتو حاصلات ډیر شوي چې له دې سره به د بڼوالو اقتصادي ستونزې تر ډیره حل شي. د ښاغلي راشد په خبره په دې وروستیو کې د کرنی وزارت په دایکونډي ولایت کې په 1300 هکتار ځمکه کې د ډول ډول میوه ونې کښنولې دي. د خبرونو پای
له سبون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واردل. نن د اگست 19 د بشرپالنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ له 13 کلونو راپدې خوا د ملګرو ملتونو لخوا هر کال لمانځل کیږي او په ترڅ کې د هغو کسانو ستاینه او یادونه کیږي چې د بشري خدمتونو د وړاندې کولو پر مهال قرباني ورکړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیل بشري څانګې دغه ورځ لمانځي. له دې ډلې WFP یا د خوړو نړیوال سازمان هم په کابل کې دغه ورځ د بشرپالنې د فرهنګ د دوه دو پښوار سره ول منځله. زموږ همکار اسد الله لودین په کابل کې د دبليو اف پی لویان وحید الله امانی سره مرکه کړي او په سر کې د بشرپالنې د نړیوال ورځې د تاریخچه په اړه پوښتنه تر کړه ده.
د بشرپالنې نړیوال ورځ اوږده تاریخچه نه لري، ګرچې د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو په جلنتریانو کې او یا کلیزو کې همیشه دا ورځ مارک شوې ده. د دې ورځې په اړه که ووایو 2003 کال کې د اگست په 19 د عراق پایتخت بغداد کې د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو په کمپاؤنډ یا دفاترو باندې د لارې په واسطه چې کوم عمله وشوه، په هغې کې د عراق دپاره د ملګرو ملتو د خاص استازي په ګډون زمونږ 23 تنه بین المللي همکارانو ژوند له لاسه ورکړ او ګڼ شمېر نور زخمي شول. د هغې نه وروسته ملګرو ملتو په ټوله کې تصمیم ونیو، پریکړه وکړه چې نه یوازې هغه کسان چې په دې حمله کې یا په دې حادثه کې ژوند له لاسه ورکړ او یا زخمي شول، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان په شمول هم هر کال یا هر میاشت یا معمولا زمونږ بشرپال همکاران هغوی د خطراتو سره مخامخ دي، ستونزې ګالي، ژوند یې له لاسه ورکړی او د خپل بدن یا غړي یې له لاسه ورکړي. غواړو چې د دغې ورځې د لمانځلو په پلمه د هغوی د هغو خطراتو نه چې دوی ژوند له لاسه ورکوي خطرات متقابل کیږي، د هغوی د فعالیتو او د هغوی د هغه زړورتیا قدردانی وکړو.
ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې دغه ورځ تقریبا 14 کاله تاریخي پس منظر لري. سږ کال په افغانستان کې بشري موسسو په ځانګړې توګه دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان دې ورځ ته څه تدابیر نیولي؟ څنګه تاسو دغه ورځ په کوم شعار سره لمانځئ؟
د سږ کال شعار په مجموع کې تنه د خوړو نړیوال پروګرام نه، په مجموع کې د ټول ملل متحد یا د ملګرو ملتونو لخوا چې کوم شعار ورکړ شوی دې ورځ ته، او پراز کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره ده چې دا کمپاین مخکې وړي، هغه شعار دا دی چې تاسې هغه خپل بشر دوستي شریک کړئ. یعنی هر څوک کولای شي چې بشر دوست واوسي.
تاسو ویل چې د دې ورځې په مناسبت تاسو د ځینو کسانو قدردانی یا ستاینه هم کوئ، هغو کسانو چې د بشري مرستو په برخه کې قرباني ورکړي دي. څنګه افغانستان کې هم په تیر یو کال کې د بشری حقوقو په مرسته کې چې قرباني کارکونکو ورکړي دي، تاسو سره د ارقام شته؟
دبليو اف پی په نمایندګۍ کې وایو بله، هو مونږ چون فټیر واسي فعالیت لرو افغانستان کې، په ټولو څلور در شو ولایتو کې مونږ فعالانه حضور لرو. هر ورځ مونږ همکاران د خطرات سره مخامخ دي. ما منظور د خطرات نه امنیتي خطرات نه دي، هغه یو برخه دي خطرات ده. مونږ د طبي خطرات سره زیات مخامخ کیږو. د افغانستان یو غرنۍ هواد دی، د مواد او د خوراکي توکو د انتقال یا د لیک په برخه کې دي ستونزو سره مخامخ یو. زمونږ همکاران موټر په چپه شوې دي، ژوند له لاسه ورکړی دی. په هغه وخت کې چې د خلکو ته خوراکي توکي انتقال و، دوی په ژمي په یخنیو کې په شپو شپو په غرو کې بند پاتې شوي دي، دوی د وړي په ګرمیو کې په دښتو کې بند پاتې شوي دي. نو دغه ټول هغه خطرات دي چې په دې ارزي چې موږ د دوی باید قدردانی وکړو.
تاسو ویل چې د هیواد په څلور درشه ولایتونو کې تاسو فعالیت لرئ، بشري مرستو په برخه کې کار کوئ، ګڼې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي، افغانانو ته مو پیغام څه دی د بشر پالنې د ورځې په مناسبت؟
زه په دې کې شک نه لرم چې افغانان بشر پال دي. عام خلک ملاتړ همیشه زمونږ سره وو، ډیر تر خوشاله یو، او دا ملاتړ غواړي چې نور هم وسی شي. او همیشه کله چې مونږ د خوراکي توکو قطارونه بیوزلو کسانو ته خوراکي توکي لګدوي، پیغام یې دا دی چې دوی ورسره په هر ځای کې چې وي مرسته وکړي تر څو په معصومه توګه هغه خوراکي توکي اړمنو خلکو ته ورسیږي.
په کابل کې د دبليو اف پی ویاند وحید الله امانی و چې د بشرپالنې د نړیوال ورځ په مناسبت له ازادي راډیو سره خبرې کوله.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم یو بهرنی مطلب ته ورزو. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر ګډ پول او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې په رامنځته سوي کړکېچ اندېښنه ښودلې ده، او پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې د شخړې د اواري او د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دي رامنځته شوي شخړې په سوله ییزه توګه د خبرو او مذاکراتو له لارې اواري کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ پر ګډ پول نشتې زیاتې سوي چې دواړو خواوو ته کی وګړي وژلې دي. نور تفصيل د زبي شفق راپور کړو.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د امریکا متحده ایالاتو په دې ورستو کې د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډه پوله د دوړو هیوادونو ترمنځ پرامست شوې کړکې چند ښنه خودلې، او پر هندي او پاکستانی چارواکو غکړې چې په دې لړ کې د ډېر زغم کار واخلي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په ویشل شوي پولي او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې نښتې شوي چې په ترڅ کې دواړو خواو ته د ملکي وګړو د وژنې راپورونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون له دفتره د سه شنبې په ورځ خبرې شوې خبر پاڼې د دواړو هیوادونو په کړکیچ کې د ملکي وګړو په مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې او په دواړو ګاونډیو هیوادونو یې غږ کړی چې د شخړې د سوله ییز حل او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د خبرو اترو لار خپله کړي. د پاکستان او هند ترمنځ د نښتو لړۍ په داسې حال کې تیزه شوې چې ټاکل شوې د روانې میاشت په 23 نیټه په نوي دلی کې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ غونډه وشي چې دواړه هیوادونه به پکې د خپل منځي اړیکو د پراختیا او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو د هند او پاکستان د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ د جوړیدونکي غونډې هرکلی کړې او د مضبوطو نتیجو او لاسته راوړنو هیله ښودلې ده. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر ویشل شوي پوله پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښنه ښودلې، خو د دې تر څنګ پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپلې ستونزې د پخپله د خبرو او مذاکراتو له لارې هوارې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جار کیربی په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په دې اړه وویل:
We know there continue to be tensions and our position about that has not changed. These are matters
موږ ته معلومه ده چې لا هم هلته شخړې دوام لري، خو په دې اړه زموږ پوزیشن بدل شوی نه دی، بلکې موږ اوس هم وایو چې دواړه هیوادونه د خپلې ستونزې په سوله ییزه توګه د خبرو اترو له لارې حل کړي. لکه څنګه چې موږ له دواړو هیوادونو سره پیاوړي دوه اړخیزې اړیکې لرو، نو دواړه هیوادونه هڅه وکړي چې رامنځته شوې ستونزې او شخړې په سوله ییزه توګه حل کړي. په 2014 میلادي کال په هندوستان کې د نریندرا مودي په مشرۍ د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ترنګل شوې، چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د سکرتارانو په کچه د مذاکراتو لړۍ هم وځنډېده. خو اوس مو د مخکې دواړو هیوادونو صدر اعظمانو د روس په وفاق ښار کې د شانګهای سازمان د غونډې په سنډه کې د لیدنې پر مهال د مذاکراتو د ځنډېدل لړۍ پر بیرته پیلولو هوکړه کړې وه. که څه هم د پاکستان او هند ترمنځ په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د اوربن معاهده لاسلیک شوې، خو په وروستیو دوو میاشتو کې دواړه هیوادونه یو بل دغه اوربنده په سرغړونې تورنوي او پر یو بل د ملکي وګړو د وژنې تورن لګوي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر ګډه پوله مو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتو اندېښنې واورېدې او اوس هم د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت راورسېد. لومړی به د اساسي او بشري حقونو پروګرام واورې او وروسته به د مخکښو ښځو په پروګرام کې د جوزجان د فیض آباد ولسواله ساحره شکیب در وپېژنو. د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا د څنګه مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه وه او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته شو؟
جګړه دوهمه نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنگونه په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کیږي چې د ملل متحد سازمان ده، او دا سازمان بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی نړیواله نه وغواړي چې دا مسایلو ته باید خاتمه ورکړي او یا هم پیغو جګړو کې چې انسانان له بینه ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کی. د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخت پورې د اعلامیې په سطح باندې و، لکه څنګه چې موږ تاسو پیږی اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورولی چې باید اتمی هغه ترسره کړي. نو د دې لپاره وروسته لږ نه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي او د هغې اعلامیه یو د شرطونه ایدا د هر هغه مملکت چې یا هر هغه هیواد په دې اعلامیه کې د امضا کوي یو شرط پیدا شي دی په خپل هیواد کې یو نهاد په نوم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون جوړوي. ځکه کله چې دا کمیسیون د جهان په سطح باندې جوړیږي، د غوډې لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار دی او یا هم ناشونی کار دی، ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپل هیوادونو دولتونه یې ناقضین د حقوق د بشري حقوقو دي، او د دې لپاره چې دوی په خپل ناقضین د حقوق د بشري حقوقو دي د دې گزارشونو انعکاس ورکول ډېر ستونزمن کار دی. د د دې پر سر په خپل د امدی ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجود ووسی او یا هم یو څوک د پایست نظر په غو مملکت کې ووسی د بشري حقوقو خپلواک کمیسونونه په هیوادونو کې جوړیږي او په غو په اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ایجادي کې او اصلي هدف د خلکو د حقوقو نظارت ده د خلکو د حقوقو پرمختګ ده او د غونم لاټر کول د اهداف او د کمیسونونو په جوړیدل سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري د دې برملا کول یا هم واځ کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسونونو اهداف ده او بل داسې کولای شي خلک په شکل د اشکالو د خپل حق او حقوقونه مستفید شي ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسی
ډیره مننه میرمن زرمتی په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکې خوښ بسو
لکه څنګه مو شو ویلې یو خو په خپل اصول نامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي یو د شرایطونه هم د شرط سي ار هغه دولت چې د اصول نامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تاسیس کړي بل د اساسي قانون په 85 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې او کلاسې د قانون په اساس باندې د اورګانیا د نهات جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ دي ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوښیږو ټول حق کارونه سي قانون په چوکاټ کې کاغذ دی جزاري قانون په چوکاټ کې د کاغذ دی مدني قانون په چوکاټ کې د کاغذ دی پولیسو د قانون په چوکاټ کې دی یعنی ټول هغه محتویات دي او قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو ور دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي او هیڅ د سیو عمل یا کار نه تر سره کوي چې هغه د نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وسی نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا په کوم پلاسا وانه یا په دالاس سواله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتنې پتوګه ک په دې اړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون درمسته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه د کمیسون تر سره کړی دي
لکه څنګه مو سمنګ مخکې ویل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون جوړښت اصلي هدف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي د غونې نظارت کول دي چې خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتولو خونه نقص نسی او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده لکه څنګه چې موږ تاسو پوښیږو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې کله په شپږم د جوزا دی یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیسي کې جوړی کې لږه مختنه تر اوسه پورې ډیر زیات لاسترولنه لري اگر چې توقعات ډیر زیات وشت دي بشري حقوقو خپلواک کمیسون مون ته موږ تاسو پوښیږو چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصول په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي لکه کمیسون سه مسولیت ادا د سره خلکو دي په هاوی کشل وړ کی یو ته په هاوی ور کې دي حقوق مبارک دي دوی د حق حقوق مبارک د خلکو دي حقونو ملاتړ وکي پیغو جو کې دوی حقوق نقص کیږي ال دوی سره ستونزې سره مخامخ کیږي پیغو جو کې دوی سره ملاتړ وکي او پیغو جو کې سه دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي له دوی سره د حقونو په اړه کې مرسته وکړي لږه جمله نه پازه ارقام موږ لرو لکه تقریبا په دې ډیر لسو کالو کې میلیون انسانان سپیغه که در طولان بلا بلا کتگوری شمیلی گی لکه استادان، پولیس، محصیلین، خومنزی زدکون که دکتران، نرسان، عادی در طولان عادی وگری در طول تقریبا دوی تا سیمینارون دایر سویدی، دی آگایی جلسه دایر سویدی او دوی توانی دلی دی پا دی بندیسه لخپلو حقا و حقوقونا تروی اندازه پوری خبرتیا تر لازه گی بل تقریبا دیر زره آقا دی تاوتریخوال قضیه دیسه دی افغانستان دی بشری حقوقونه دی خپلواک کمیسون پا چور لسو دفترونو که سبت سویدی پا دیگا موده که او لدو تاوتریخوال قضایه و سره تر سانانوالی تر محاکمو و سره مرست سویده یا حمایت سویده پا زین اوقاتو که دوی تا مدافع وکیلان نیول سویدی پا زین مواقعو که دیر پارا دادخواهی سویده پا محاکمو که لسارانوالانو سر خبری سویدی یعنی در قضیه اکثرا پا قانونی مسیر که رئی سویدی ست تراب دوی خپلا قانونی مسیر ترلاسه که او دیدی قضایه و اکثریت قضایه کورنی شخری دی سی اکثرا دی خبر آتر و پلار یا دی میانجگری پا طریقه بانده حال و فصل سویدی تقریبا 14000 واری د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوي د سپیږی کې 15000 شپک سو هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا ازادي سلب سوي ده د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نه ستړي کېدونکې مبارزه او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه راي وتلې دي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړی ده تقریبا وو بزره هغه قضیه دیسه د نظارت او بررسی بخش راغلی دي او د بشري حقوقو د نقص په مورد کې خپل شکایتونه درج کړی دي او هغه ته رسیدګي سوي ده تقریبا 4 میلیونه مجلې نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی سی محتوی یا پایغه که بشری اقونو دی خپلواک کمیسون لست راولانه دی انسانان و حقا و حقوق یا نور حقا حقوقی مسائل پکه در لیکل سوی دی او خلکو تا لست که ورکل سوی دی تقریبا شپیت تحقیق پا کمیسون که ترسر سوی دی زی پا بیلا بیلا مسائل بندی و او آقا طولن تا ورکړل سوی دی خلکو د دې تورنیدل د سلیغنه استفاده وکي او د کمیسون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري تقریبا دو نوی دستجمی یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقی پاته ول ده د کمیسون له خوا چې کش سوی یا پیدا سوی دی سی باقی دیتا دی رسیدگی یا دی رسیدلو یا دی قانونی مسائلو دی بررسی پا دولت فوراله لری سی دولت سنگ کولیسی سی دی مسائلو تا دی بشری اکون خپلوا کمیسون تقریبا پا دی دیر لسو کالو که دا موضوعات یا دا مسائل تر سرکدی
قدر من آوردون که دا وزمور دا دی اونهی دا اساسی او بشری حقوق و خپرونه تر بلی خبرونی که بیاست تاسو پا خدمت که حضیری جو پا کلامو ملسه.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تر وول ازادی رادیو واوری.
مخکخی خزی
احمد شیبریم دا اونی پخ پروانه که دا جوزجان پا ولایت که دا فیصابات ولو سواله ساهره شکی برا سره ده دا یوی ولو سوالی دا چارو پرمخ بیولل دا یوی افغان میرمنی لپاره گرانه ندی؟ ساهره جان چشی دا جرات تاسو تا در کرده ده چې د افغانستان غونډې په یوې ټولنې کې د ولسوال په صفت کار مخته یوسي
دا جرات ما ته د زندګي رنګونه دردونه چې لیدلې دي هغه مشکلاتونه سبا شو چې زه جرات پیدا کړم یا د تصمیم په زندګي کې ونیسم د خپل مشکلات په مقابل کې مبارزه وکړو ما تسلیم نشم.
نو د افغانستان شرایط خو بهتره شوی نه دي، نو اوس مخبل امنیت ته تشویش نه لري؟
تشویش لرم، په امنیت کې تشویش لرم، هم په دې هم امیدوار یم چې زمونږ اردو ملي دی، پولیس دی، اوس ټول ښارو او ولسوالیو د خزې شای مردمی په نام کې دی، د هغه په اساس د امیدوار په دې یم که په افغانستان کې صلح راځي. په دې اساس زه ډېر امیدوار یم، تر اوسه مې چې مبارزه کړې په بې عدالتي بې قانوني مقابل کې بیا هم مبارزه کوو. موږ خزې د دې تصمیم واخیستلې یو چې افغانستان دوباره آباد او آرام کړو.
که د امنیت له موضوع یو بل مسلې ته راشم، د افغانستان په څیر ټولنه کې د ولسوالۍ د چارو د پرمخ بیوړلو کار د یوې مېرمنې لپاره سخت نه دی؟
په هغه وخت سخت ده چې خلک نه مني او خلک په هغه سره همکار نه وي. زه خوشبختانه داسې خلک لرم، داسې خلک په ما ولسوالۍ کې دی زما سره ډېر همکاره دي. حتی موږ څلور سوه خدشي میروګانو لرو په د پولیس د پالو څخه، زما د ولسوالۍ د پالو څخه زما سره همکار دی. او ما ته د خور او مور او خپل ننګ په سترګه ګوري او شپه ورځ د امنیت تامین سره زما سره همکار دی. زه امیدوار په دې یم که دښمن تر اوسه هم موافق نه شي. ډېر پلانونه لري زما د حیات سره، زما د ځوان سره، دښمنان موافق نه شي، بیا هم موافق نه شي. خو مشکلات شته، د ټول ځوان کې مشکلات شته، دوست افغانستان ټول ځایونه مشکلات شته. اما زه د نور دوستانو د مشکلات څخه تسلیم شو، بیا ځوان خو نه شي کولی. ما د افغانستان له هوا او هوا څخه تنفس کړی دی، ځوان کړی دی. بیا زه نه غواړم چې بل کشور ته ځم، آسوده آرام زندگی کړم، بلکې د بل نسل ته دا الګو دا اساس هغه ته وسپارم چې هغه هم جرأت وکړي او د مشکلات او د بېعدالتۍ په مقابل کې موږ سره مبارزه.
سهره جان شکیب، چیرته چې تاسو کار کوي ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي، او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي، احترام ورته ونه کړي، نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي؟ اداري کارونه مې مطلب دی.
په اداري کار کې هم موږ پالیسی لرو، موږ وظایف لایحه لرو، د هغې مطابق سره د خپل خلک سره رویه او خپل خلک سره فرزن کار کوو. له هغه سره کوم مشکل نه درم. زموږ ولسوالۍ په پښتون شته، تاجک شته، ازبک شته، عرب شته او ترکمن شته زندگی کوي. نو پنځه ملیتونه د هغه سره زندگی کوي، ژوند کوي. نو په اداري کارونو کې زه ټول ملیتونه په یو نظر ګورم، څنګه د دولت نماینده یم. اون ټول اداري کارونه منظم دي، کوم مشکلات تر اوسه خو نشته دي. اداري شکل هم د امنیتي شکل له لحاظ او د مردمي لحاظ.
سهره جان شکیب، د مخکښو ښځو د پروګرام په دې وروستۍ برخه کې کدا پوښتنه وکم، کېدای شي چې په افغانستان کې ډېرې داسې نجونې او مېرمنې وي چې تعلیم یې کړی دی خو دا جرأت نه کوي چې یوه ولسوالۍ مخ ته یوسي، تاسو هغوی ته څه لارښوونه لرئ؟ څه ورته وایاسئ؟ څه پیغام ورکوئ؟ سې
د بل خوران کې استعداد لري، توانایي لري، دا پیغام لرم چې خپل استعداد او توانایي د ژوند کې استفاده کړئ. تاسو پوهیږئ افغانستان د صنعتي جامعه ده، د افغانستان جامعې نور خورونه چې جرأت نه کوي هغو د صنعتونو ته تسلیم دی. موږ دغه د صنعتو سره مبارزه نه کوو، بیا هم دا جامعه په همین شکل په قهقره کې راځي، یعنی انتشار می نه کوي. موږ تحصیل کردو نور خورون ته دا پیام لرو چې راځه راشه د جامعه سره، د انعنات سره مبارزه وکړه، ده تسلیم نشو مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان می ګلګلزار شي آرام شي او سوله تفاهمي یو خانم یا خزه په زندگی کې هیڅ کومه تسلیم نشي اخیستلی بلکې زما زندگی به زما ژوند باید به خپل زندگی کې تسلیم نیسم البته درست تصمیم ها اونیسم در فامیل پا مشوره که اونیسم درست نده که اخبال هر تصمیم که در غانم اونیسم و فامیل پا مشوره نکنم.
سهر جان شکیب مننه چه در مخکش و شد و پا پرگرام که مو پرخرا سر وقت سر
یکیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.